سالم محمد. سالم میزبان شما. سالم محمد خوش آمدین به استودیو.
ډیر مننه تاسو څخه سید سمی عباس. تاسو ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونه کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ځینو کاندیدانو د اعتراض د پېتر سوالو لپاره له څو انتخاباتي ټیمونو سره کتلې دي. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 24 د نومبر 15 تر خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل اوریدلی سئ. د ناټو عمومي منشي وایي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به د دوی مرسته دوام کوي. په ننګرهار کې د طالبانو یو کلینیک او یو زندان ویجاړ کړل سوي دي. د روسیې ولسمشر وایي چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د لیدو کوم پلان نه لري. د ناټو عمومي منشي وایي ناټو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روسیې څو دا خبره یقیني کړې چې اسلامي دولت ډله یا داعش بیا هیڅکله په افغانستان کې ځاله نه کوي. یانس سټولټنبرګ پرون د داعش ډلې پر ضد ائتلاف کې د شاملو 150 هیوادونو د چارواکو په ګډون په واشنگټن کې په یو غونډه کې په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تر څنګ ولاړ و، وویل ناټو او متحد ایالاتونو موافقه کړې چې د دوستي هیوادونو د پوځي ځواکونو د وړتیا د لوړولو لپاره هڅو ته به دوام ورکړي تر څو د ټوریزم پر ضد مبارزه کې پیاوړې شي. د ناټو عمومي منشي د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل یو مهم پرمختګ وباله او زیاته کړې چې دغه ډله به هغه ځای چې په سوریه او عراق کې له ماتې وروسته یې په افغانستان کې ځانته موندلی وو بیا هیڅکله ترلاسه نه کړي. د ننګرهار اچین ولسوالي او ځینې نورې سیمې د داعش ډلې د وسلولو ځالې ګڼل کېدې، خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي د یکشنبې په ورځ وویل چې داعش ډلې په ننګرهار کې ماتې خوړلې ده. د ننګرهار ولایت په شیرزادو ولسوالۍ کې د طالبانو اړوند یو زندان او یو کلینیک د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړ سوي دي. د ننګرهار د والي وایاند عطا الله خوږیاڼي تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه معلومات ورکړل.
د عملیاتو پر مهال په زندان او کلینیک کې کسانو حضور نه درلود. له همدې امله څوک نیول شوي یا آزاد شوي نه دي. ولې وړاندې هغه کسان چې دوی په نیول یا په زورول همدې مبس څخه استفاده کوله.
وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار والي وایاند زیاته کړه چې په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات له دوو اونیو راهیسې پیل سوي دي. د افغانستان او هندوستان د فوټبال د لوبډلو ترمنځ سیالي یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دغه لوبه پرون ماښام د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبې په مرکزي سټېډیوم کې وسوه. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس یوسف کارګر له دوشنبې ښار څخه د ټلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي په لوبې کې ښه وځلېدل. هیله من سولو چې له هند، بنګلادیش او قطر سره په راتلونکو لوبو کې به له فرصتونو څخه کار واخلو او ټیم به مو بل پړاو ته پر مخ ولاړ سي. زموږ چانس د بنګلادیش پرتله زیات دی. تکل سوی چې د دې سیالیو په لړۍ کې د افغانستان بله لوبه به د سې شنبې په ورځ د قطر پر وړاندې وي. د فوټبال د سیالیو دغه لړۍ د 2006 میلادي کال نړیوال جام او د 2023 میلادي کال آسیایي جام ته د غوراوي په مقصد پیل سوي دي. بل سپورټي خبر ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویست انډیز په وړاندې د 3 اواره لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه د 150 منډو په توپیر وبایلله. دغه لوبه پرون د هندستان د لکنو شهر په لوبغالي کې وسوه. ویست انډیز پیل کړه او افغانستان ته د 5 لوبغاړو په سوځېدو د 115 منډو هدف وټاکه. افغان لوبغاړو د پامړ لوبه ونه کړه. حضرت الله زازی په 9 بالونو 3، اصغر افغان په 1 بالونو 15، نجیب الله زادران په 2 بالونو 20 او فرید احمد په 15 بالونو 4 منډې وکړې. افغان لوبډلې مخکې له ویست انډیز سره 3 ورځنۍ لوبې هم کړې وې چې 3 واړه یې بایللې دي. د دوړو لوبډالو ترمنځ دویمه او دریمه شلاوره لوبه به د شنبې او یکشنبې په ورځو کېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د لیدو کوم پلان نه لري. خدای زیاتوي چې هیله من دی د امریکا ولسمشر به د می د 9 پر فاشیزم د بری د کلیزې په مناسبت راتلونکی کال روسیې ته سفر وکړي. پوتین په یوه خبري غونډه کې د فاشیزم پر ضد د امریکا ونډه د پام وړ وبلله او ویې ویل د دې بریا د لمانځنې په مناسبت غونډه کې د ټرمپ ګډون مناسب کار دی. فکر کوم د هغه هیوا د مشر راتګ به ډیر پر ځای او مناسب کار وی چې د نازیزم پر ځای جګړه کې د پام وړ برخه اخیستې ده. که څه هم دا زموږ کار نه دی که امریکا ولسمشر دلته راسي، موږ به حتما په مسکو کې ورسره وګورو او خبرې به ورسره وکړو. پوتین په داسل کې ټرمپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکوي چې له روسیې سره د امریکا او د هغه د متحدانو اړیکې د اوکراین او سوریه د کړکیچونو او یو لړ نورو مسایلو له کبله ترینګلې دي. ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ وویل چې پر فاشیزم د بریا د کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره د پوتین د بلنې په اړه غور کوي، خو ده زیاته کړه چې دا مناسبت له یو مهم سیاسي فصل سره مهاله دی او ځکه ډاډه نه دی چې ګډون به پکې وکړي او که څنګه. په زرګونو کسانو پرون د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی په مرکز کې د پارلمان د هغې پرېکړې په وړاندې اعتراض وکړ چې د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو وړاندیز یې رد کړ. د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه معترضانو په دوبی کې کړې وه، خو وکیلانو پرون په اساسي قانون کې د متناسب انتخاباتي سیستم طرحې ته اړتیا وړ 113 رای ورنه کړې او په دې توګه یې رد کړه. د اپوزیسیون پلویان او فعالان وروسته په تبلیسی کې د پارلمان مخې ته راټول سول، د ښار عمومي لارې بند کړه او د حکومت د استعفا او د نویو پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړه. پولیسو قهرجن مظاهره چن هغه وخت په رابړی ګولوی وویشتل او به یې ورباندې وشیندلې چې هغوی پارلمان ته د ننوتو هڅه وکړه او په دې لړ کې له 240 زیات کسان ټپیان سول. یو 14 هلک پرون د کالیفورنیا په یوه لیسه کې 2 زده کوونکي په ډزو ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. د امریکا چارواکي وایي چې دغه ډزې پرون په سانتا کلاریتا ښارګوټي کې د درسي ساعت له پیلېدو 2 دقیقې مخکې وسوې. په دې ډزو مشکوک زده کوونکی چې ټپي دی نیول سوی او ډاکټران وایي چې حالات یې نازک دی. د لاس انجلس د پولیسو یوه چارواکي وویل چې یوه 14 نجلۍ او یو 14 هلک چې په دې ډزو کې ټپي سوي وو وروسته په روغتون کې سا ورکړه. دوی نجونې چې یوه یې 15 او بله 14 وه او یو 14 هلک په ډزو کې ټپیان سوي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ځینو کاندیدانو د اعتراض د پای ته رسېدو لپاره یې له انتخاباتي ټیمونو سره کتلي.
درې ټیمونو سره په دغه برخه باندې هغه واضح تحلیل چې زموږ تخنیکي همکارانو کړی و هغه دغه درې ټیمونو ته وړاندې شو.
د کونړ سرکاڼو ولسوالۍ ته ځینې بې ځایه سوي کورنۍ تر 15 ځنډ وروسته په ستنېدو دي.
دته واپسای کې د خپل کورو تر اسانه شو کورونه ټول سوي او خراب شوي دي او ورځ دلته پوسټه مزه په ځای شوي دي او هرڅه هم نه راغله دي موږ په دې راضي یو.
په پکتیا کې ځوانان شکایت کوي چې د نجونو تعلیم ته زمينه نه ده برابر شوی.
زورمت ولسوالۍ ده غلطه هیڅ د زده کړو سهولت نشته د نجونو لپاره، هیڅ ښوونځی نشته، نه دولت په دې برخه کې کوم اقدام کړی ده.
د خوست په ونوي ښوونځیو کې د زده کوونکو د څارندوی ټیمونه فعال شوي.
موږ دغه دنده لرو چې په لیسه کې کوم شاګردان چې وي موږ د هغو ته دا روحیه ورکړو چې دی درس ښه په شوق سره ووایي او خپل درس په مخ بوځي.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د جرمونو نړیوالې محکمه په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د بشري جرمونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. نیمه نړۍ او کور کلی 2019 پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. د خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ځینو کاندیدانو د اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره یې د ځینو انتخاباتي ټیمونو له استازو سره کتلي دي. ټاکل سوی وه چې د ولسمشري انتخاباتو لومړني نتایج پرون اعلان سي، خو د معترضو ټیمونو د مخالفت له کبله کمیسیون ونه توانی چې پر خپله ژمنه عمل وکړي. په همدې حال کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله وایي چې په پرونۍ غونډه کې د کمیسیون د مسؤلانو معلومات د دوی لپاره د منلو وړ نه وو. احمد تکل او پدیاړه نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 2 انتخاباتي ټیمونو د مخالفت لواجې د انتخاباتو لومړني نتایج پرون د لړم په 23 نیټه اعلان نکړل، خو پر ځای د ځینو ټیمونو لاستازو سره غونډه وکړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب رحمان ننګ تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل په دې غونډه کې د نږدې 240,000 رایو په اړه چې اعتراض پرې شوی ټیمونو ته وضاحت ورکړل شو. ښاغلی نانګ زیاته کړه چې په غونډه کې چې د شپې تر اتو بجو پورې دوام وکړ، د دریو کاندیدانو عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل استازو ګډون کړی و.
د ټاکنو کمیسیون د درې ټیمونو سره په دغه برخه باندې هغه واضح تحلیل چې زموږ تخنیکي همکارانو کړی و، هغه دغه درې ټیمونو ته وړاندې شو او په مشاره شکل باندې په دغه مورد باندې بحث وشو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر څو چې په 34 ولایتونو کې د 3255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بشپړ نشي، لومړني نتایج به اعلان نشي. دا بهیر د چهارشنبه په ورځ وځندید. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر د سیاسي ګوندونو، کاندیدانو او د مدني ټولنو د استازو اعتراضونو او اندېښنو ته د یوې حل لارې د موندلو په مقصد ځنډېدلی دی. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم د څارنې د برخې مسؤل نور رحمان اخلاقي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په پرونۍ غونډه کې ورکړل شوي معلومات دوی ته قناعت نشي ورکولی. ښاغلی اخلاقي تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه، تر ټولو اساسي ستونزه د رایو د 2430 صندوقونو ده. 130 رایې چې د مبهمو سرچینو لخوا زیاتې شوي او په دې اړه تر اوسه هیڅ راز وضاحت نه دی ورکړل شوی. همداراز د هغو 102 رایو په اړه چې له ټاکلي وخت مخکې او وروسته ورکړل شوي او د عکسونو د تفکیک د معیار په اړه هم بحث وشو، خو د پام وړ پرمختګ چې وضعیت بدل کړي نه دی ترلاسه شوی. د ثبات او همپالنې د ټیم د استازي زیاته کړه چې نن جمعه به په یو بل تخنیکي غونډه کې هم په دې اړه بحث وشي. د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل انتخاباتي ډلو او ځینو نورو کاندیدانو په روانه اونۍ کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش له بهیر سره مخالفت څرګند کړ. د ثبات او همپالنې ټیم ویلي دي چې د دې بهیر له پیلېدو مخکې باید د هغو 300,000 رایو برخلیک روښانه شي چې د دوی په وینا بې اعتباره دي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې یا میزان په 6 نیټه ترسره شول او په پام کې و چې لومړني نتایج به د لړم د میاشتې په 23 اعلان شي، خو دا کار دوه ځلې ځنډېدلی دی.
د احمد تکل په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ځینو کاندیدانو د اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره د انتخاباتي ټیمونو له استازو سره کتلي دي، خو داسې معلومیږي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان پر سر لانجه لا هم ختمه سوې نه ده. تکل سوي وه چې د ولسمشري انتخاباتو لومړني نتایج پرون اعلان سي، خو د متروزو ټیمونو د مخالفت له کبله کمیسیون ونه توانید چې پر خپل ژمنه عمل وکړي او یو ور بیا د لومړنیو نتایجو د ځنډ په اعلان کې د ځنډ خبره وکړه. د کونړ سرکڼو ولسوالۍ ته له 50 کلونو څخه وروسته پلسګونو کورنۍ بیرته د ستنېدو په حال کې دي. دغه کورنۍ د ناامنیو د وروستیو پیښو له کبله بې ځایه سوې وې. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري دغه سیو کلی ته ورغلی او دغه راپور یې برابر کړی دی.
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ اړوند د ناوې کلی چې د ډیورن له فرضي کرښې سره نږدې پروت دی، د پاکستاني او توپچي بریدونو، وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله ډېرې کورونه او جماعتونه ړنګ شوي او په سلګونو کورنۍ د سیمې پرېښودو ته اړ شوي وي. دغو کورنیو پوره 15 کاله په نورو سیمو کې له ستونزو ډک ژوند تیر کړی، خو اوس خپلو مینو ته ستنېږي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل،
زما نوم حاجي محمد عظیم دی. یو کور نه کړی او باسه زما کور مثالا خالی که زه بل کور له لوښي تړاو مثالا دغه سون یو سختي او یا مثالا مال 2000 کرایه راکه، مال 5000 کرایه راکه. پاغې زمونږ غریب خلکو وسم نه کېده، داسې کور به م ګوت چې پاغې کې به یو 4-5 وخت نه تېراوو، مثالا زمونږ مجبوري وه.
نوم یې افضل خان. منګ اوروره د جنگ جګړو نه تللی او اوس بیرته واپس کې د خپل کورو ته راستانه شو. کورونه هم ټول سوي او خراب شوي دي او اوس دلته پوستې مې ځای په ځای شوي دي او هر څه امنیت راغلی دی. موږ په دې راضي یو.
دلته به چې پخوا په کومو ځمکو کې شنه کښتونه ولاړو او په لیدو به یې د انسان زړه خوشاله کېده، نن هغه سپیرې پرتې دي او ونې بوټي اکثره وچ شوي دي. په سرکانو کې د پولیسو د دریم کنډک قومندان ډګرمن نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل، ناو پاسته هم د ناوې پر کلی لارې تللې ده. هلته پراته پولیس د لارې بندېدو په وجه زیاتو ستونزو سره مخ وو. هغوی طبی اکمالات د هوا للارې تر سره کول. خو دو میاشتې کېږي چې د دغې لارې په اوږدو او د ناوې شاوخوا سیمو کې پوځي عملیات تر سره شول چې ورسره زیاتې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوې.
موږ د پخوا پرتله باندې نن زموږ دغه اکمالات د پرسونل دپاره زموږ تبادله د پرسونل دپاره زموږ هر ضرورتونه چې د خپل پرسونل دپاره چې دلته د نوافات درې د امنیت په خاطر باندې توظیف شوي دي په اسانۍ سره کولی شو. خو ډېر کم وخت کې کولی شو چې خپل پرسونل ته کومک اکمالات او تبادله د پرسونل په ډېر کم وخت کې موږ وکړو د ځمکې د لاندې د موټر په واسطه باندې.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ستنېدونکو کورنیو ته د مرستو د ویش پر مهال وویل حکومت مو د مشکلاتو حل کولو دپاره هڅې کوي، خو تاسو باید افغان ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړئ څو بیا د خپلو کورونو پریښودو ته اړ نه شي.
هرې کورنۍ ته یوه خیمه، 50 کیلو اوړه، 50 کیلو وریجې، 10 کیلو دال، 10 کیلو غوړي او 2 بوجۍ غنم 100 کیلو ګرامه دا په ابتدا کې دوی ته ورکول کیږي. دښمن ته باید جای ورنکي او دوی له امنیتي ارګانونو سره همیشه باید په تماس کې وي او دوی حمایه کوي. د غروب سرونو کې زموږ سرحدي پوستي وجود لري او د دوی امنیت کاملا تامین دی.
شاوخوا له 600 کورنۍ څخه یو څل ویختې خپلو کورونو ته ستنی شوي او دغه لړۍ به دوام وکړي. دا لومړی ځل دی چې په کونړ کې د جنگونو او د پاکستاني توغندیو له ویرې بې کوره شوي کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د پکتیا په ولسوالیو کې اوس هم زیات نجونې له اووم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. نور حال د احسان آریان په راپور کې.
د پکتیا ولایت نجونې وایي د مرکز سربیره د زریوب او سمکنۍ ولسوالۍ پرته د پکتیا په اوو ولسوالیو او د یو شمېر نورو ولسوالیو په لر پرتو سیمو کې نجونې نشي کولی چې له اووم ټولګي پورته زده کړې وکړي. دغه نجونې وایي د کلتوري ستونزو په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو د کمښت او د نجونو لپاره د مناسب چاپیریال د نشتوالي له امله کورنۍ اجازه نه ورکوي چې نجونې تر دولسمو ټولګیو زده کړې وکړي. نیګه ژوند او پروانه پکتین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زورمات ولسوالۍ ده غلطه هیڅ د زده کړو سهولت نشته د نجونو لپاره، هیڅ ښوونځی نشته، نه دولت په دې برخه کې کوم اقدام کړی ده. که غلطه کوم ښوونځي فعال سي مې هلکانو ترې نه استفاده کړې ده، نجونې غلطه درس.
پکتیا کې یوازې یو دوه ولسوالۍ به زه درته وښایم، یا به ځاځي اریوبي، بل سمکنۍ ولسوالۍ چې زه معلومات لرم. نور پاتې ولسوالۍ ټول هغه ابتدایي زده کړې لري، ځینې لکه زورمات او زادران بیخي ښوونځي نه لري د نجونو لپاره.
احمد خیل، لجمنګل، جانی خیل، وزیزدران، شواک، گرد سیړی، روحانی بابا او زرمت هغه ولسوالۍ دي چې تر اوسه پکې انجونې له دولسمو ټولګیو نه دي فارغ شوې. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای زایمنی چې د دې ولایت په اوو ولسوالیو کې انجونې له اووم ټولګي پورته زده کړو ته نه پریښودل کیږي، خو دا وایي د ستونزې د هواري لپاره په عالي دارالمعلمین کې ګڼ شمېر انجونې جذب کړي چې له فراغت وروسته به په ولسوالیو کې انجونو زده کوونکو ته د رسټاری پر مخ یوسی. د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي رادیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې واقعیت ته چې په ولسوالۍ کې موږ پارغینی نه لرو، هلته کلتوري محدودیتونه او همدارنګه ځینې نور مسایل دي چې د هغه د دوی پر وړاندې خنډ شوي دي. ان شاء الله موږ هیله مند یو چې لومړی دولسم پاس پیدا کړو او بیا درملمین پکې جوړ کړو.
د پکتیا پوهنې رئیس په داسې حال کې د ښځینه ښوونکو د روزنې خبره کوي چې د تېرې سه شنبې په ورځ د پکتیا له عالي دارالمعلمین څخه اووه نوي نجونو له دوه کلنۍ زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل، خو له دې مرکز څخه فارغ شوی د غونجونو چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو امتیازاتو او امنیتي شرایطو کې نشي کولای څو ولسوالیو ته سفر وکړي او هلته د تدریس چارې مخته یوسي. د پکتیا د پوهنې رئیس د دوی اندېښنه پر ځای بولیا وایي په ولسوالیو کې به د دارالمعلمین په څانګو کې ګڼ شمېر نور نجونې جذب کړي څو له فراغت وروسته په خپلو ولسوالیو کې د تدریس چارې مخکې یوسي. ازادي راډیو پکتیا.
بلخوا د خوست په ونوي ښوونځیو کې د زده کوونکو د څارندوی ټیمونه فعال سوي چې له دې سره په دغو ښوونځیو کې نظم هم راغلی دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور برابر کړی.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي په روان ښوونیز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د سراندوی ګروپونو په جوړولو سره د زده کوونکو په حاضري، کړو وړو او نظم کې ښه والی راغلی دی. د پنجشنبې په ورځ د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو ته وویل د سراندوی د فعالیتونو له کبله اوس زده کوونکي نشي کولی له ټولګي د باندې عبث وګرځي او خپل وخت ضایع کړي.
د پوهنې ریاست هڅه کړې چې د سراندویانو د ټولیو په اجازه سره په ښوونځیو کې د نظم او ډسپلین په برخه کې د پام وړ تغیرات رامنځته کړي، خپل د زده کوونکو د وخت ځای کېدو مخه نیولې. دوی هڅه کوي چې زده کوونکي په ښوونځیو کې حضور ولري، زده کړې وکړي او په عین حال کې د پوهنې ریاست پلان لري چې اوس ښاري سراندوی ډله هم رامنځته کړي چې په ښار کې به د زده کوونکو کنټرول کوي.
په همدې ورځ د پوهنې ریاست لخوا د سراندوی ټولۍ یو شمېر غړي او ښوونکي چې له ځانونو یې وړتیاوې ښودلې وې تقدیر شول. په دې ځای کې ګډونوالو ته د چاقوګانو، لاسي پنجو او نورو توکو هغه نمونې هم وښودل شوې چې سراندویانو په تراشیو کې له ځینو شوخو زده کوونکو ترلاسه کړي دي. د شاه فیصل او سلطان په نومونو د ښاري لیسو دوه زده کوونکي او د سراندوی د ټیم غړي وایي
دې لپاره چې په ښوونځي کې د درس لپاره د نورو زده کوونکو لپاره آرامه فضا برابره شي او زمینه د درس ورته برابره شي او همدارنګه په دننه په مکتب کې د درسونو یا د ګډوډۍ او د احلال سبب ونه ګرځي.
موږ دغه دنده لرو چې په لیسه کې کوم شاګردان چې وي موږ دغه ته د روحیه ورکو چې دی درس ښه په شوق سره وای او خپل درس مخبوز.
د پوهنې ریاست د سراندوی د برخې مسؤل قمر خان کامران ویل روان ښوونیز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د سراندوی ټولې فعال کړي او هڅه کوي چې په ښوونځیو کې د نظم د تامین لپاره دا بهیر تر ټولو ښوونځیو وغځوي.
موږ د دې وخت پورې چې تاسو سره خبرې کوو په اووه نوي ښوونځیو کې سراندویان لرو، در حال کې چې ښوونځي مدرې سوه شپږ پنځوس دي. یعنی موږ هڅه وکړه چې په دیارلس سوه نهه نوي کال کې همدغه ټولو ښوونځیو ته سراندویان فعال کړو تر څو د زده کوونکو په وړاندې هیڅ نوه ستونزه مخته رانه شي.
په خوست کې دا مهال تر د نیمو لکو ډیر ماشومان، تنکي زلمیان او ځوانان پر زده کړو بوخت دي چې درېیمه برخه یې نجونې دي او تدسي چارې د خواوشو اته زره ښوونکو لخوا پرمخ بیول کېږي. په وروستیو کلونو کې کورنۍ هم تر ډېره د زده کړو په ارزښت پوه شوي او خپل ماشومان ښوونځي، اخلاقي رویې، نظم او زده کړو ته هڅوي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د لویدیځ دوه چاپي خپرونو د دوو افغانانو کیسې راخیستې دي. یوې د هیواد دننه بېځایه شوی او بلې له هیواده بهر بیرته خپل هیواد ته استول شوی. ډیپلومات خپرونې تر دې سردیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د هوا ککړتیا د افغانستان په پلازمینه کې شایي تر جګړې وژونکې وي. د دې مقالې لیکوال رحیم فایز لیکي یوسف له خپلې کورنۍ سره اته کاله مخکې د افغانستان په ختیځ کې خپل کور پریښود، ټول جګړو وتښتي، خدای ونه توانېده چې له تراژیدي تېښته وکړي. د دې پنځه ماشومانو په کابل کې ژوند له لاسه ورکړ. دوی د شخړو او چاودنو قربانیان نه وو، دوی د ککړ چاپیریال قرباني شول. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د کورنیو بې ځایه شویو په کمپ کې د یوسف او نورو کورنۍ ډوډۍ په هغو موادو پخوي چې له شاوخوا ډیرانونو یې راټولوي او پر همدې موادو ځانونه تبلوي. شپېته کلن یوسف اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي دي د ککړې هوا له امله ماشومان یو په بل پسې ناروغان شول او یو یې هم اووه کلنۍ ته ونه رسید. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق د کابل او د افغانستان د یو شمېر نورو ښارونو هوا ډیره د اندېښنې وړ بللې ده. د ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره په وروستیو کلونو کې ډېرې لږې هڅې شوې دي. ګارډین ورځپاڼه بیا افغانستان ته د یوې بیرته ستنول شوې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي وویشت کلنه طاهره چې له بهره بیرته کابل ته لیږل سوي په یوه کرایي کوټه کې ژوند کوي. دا درې ماشومان لري. دې په 2013 کال کې له خپلو ماشومانو او میړه سره هڅه وکړه چې له افغانستانه وتښتي. ورځپاڼه لیکي نامنیو طاهره مجبوره کړه چې له خپلې کورنۍ سره په میدان وردګ کې خپل کور پرېږدي او د ایران له لارې ترکیې ته مخه کړي. د ګارډین په باور د دې میړه زوی او وکلن لور وتوانېدل چې ترکیه ته لاړ شي، خو په خپله طاهره او یوش پشکلن لورې ایرانی پولیسو له ترکیه سره پر پوله ونیول او افغانستان ته یې ولېږل. ورسپانه د طاهرې په وینا لیکي د لور جامې مې په اغزن سیم کې بندې شوې او په بیړه ونه توانېده چې د ترکیې خواته واوړي. طاهره وایي له خپلې کورنۍ څخه بیلتون ورته سخته دی او ډېره سخته لا دا ده چې له درې کلن زوی څخه چې تر هر چا مور ورته مهمه ده بېله شوې ده.
اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبو. د جرمونو نړیوالې محکمې په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د بشري جرمونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. میانمار د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی منشور نه دی لاسلیک کړی، خو دې محکمې خپل تحقیقات د میانمار په ګاونډي هیواد بنګلاديش کې چې د دې محکمې غړیتوب لري او د دواړو هیوادونو په سرحد کې پر سیوي تشدد متمرکز کړی دی. د موضوع جزئیات له احمد تکل ناوري.
د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی وایي چې د میانمار یا پخوانی برما د پوز لخوا د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې د بشري جنایتونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د دې محکمې د څارنوالانو غوښتنه پرون پنجشنبه تایید کړه. د روهینګیا د اقلیت مسلمانانو له 1.5 لک زیات وګړي له 2018 کال راهیسې د میانمار د پوز د عملیاتو په نتیجه کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي او بنګلاديش ته اواره شوي دي. د بشري حقونو فعالان وایي دا مسلمانان په سیستماتیک ډول له میانمار څخه د سرحد له لارې بنګلاديش ته شړل شوي دي. د ملګرو ملتونو څېړونکو هم ویلي دي چې د میانمار د پوز عملیات د قومي تصفیه یا جنوسایډ په نیت شوي، خو د میانمار د بودایي مذهب او اکثریت حکومت دا تورونه ردوي. د جرمونو نړیواله محکمه په یو بیان کې ویلي څارنوالانو ته اجازه ورکړل شوه څو د هغو اقداماتو په اړه څېړنې پیل کړي چې ښایي د خلکو د جبري استلو او د قومیت یا مذهب پر بنسټ له خلکو د پښتنو ګرویګنو په ګډون د روهینګیا اقلیت پر ضد د پراخو یا سیستماتیکو جنایاتو په توګه وپیژندل شي. د آی سی سی خبر پانه د شپږ لکو او یو میلیون ترمنځ د روهینګیا مسلمانانو جبري بې ځایه کېدو ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې پر همدې بنسټ د جرمونو نړیوالې محکمې په بنګلاديش او میانمار کې د روان وضعیت په اړه د تحقیقاتو د پیل اجازه ورکړه. بیان زیاتوي د دې خبرې د منلو لپاره منطقي بنسټ شته چې هلته ښایي د تشدد داسې پراخ یا سیستماتیک اقدامات شوي وي چې د میانمار او بنګلاديش پر پوله د بشریت پر ضد په جنایتونو کې وشمیرل شي. د آی سی سی قاضیانو همدراز د دې محکمې لوی څارنوالې فاتو بن سودا ته پراخ صلاحیتونه ورکړي دي څو د دې حکم په چوکاټ کې د هغو جنایاتو په اړه هم تحقیقات وکړي چې د دې په درخواست کې نه دي یاد شوي او یا په راتلونکو کې د پیښېدو احتمال شته. که څه هم میانمار د جرمونو د نړیوالې محکمې غړی نه دی، خو د جنګي جرایمو دا نړیواله دایمي محکمه د هغو جرمونو په اړه د تحقیقاتو صلاحیت لري چې د بنګلاديش په سرحد کې پیښیږي، ځکه بنګلاديش د آی سی سی اساسنامه په 2018 کال کې لاسلیک کړه. د آی سی سی لوی څارنوالې میرمن بن سودا په 13 جولای میاشت کې په بنګلاديش او د میانمار په راخین ایالت کې د تشدد د دوو څپو په اړه له محکمې څخه د تحقیقاتو اجازه وغوښته.
تاسو لا پیغامونو
زابل ولایت د نوې نوبار لسوالی د غوندانو لاله کې څه خبره کو پیغام پردم د ازادي ریډیو مسلمانانو ته خواهش کوم چې زما د خپل وړو مربوطه ورګانو پر ورسي د نوبار لسو سخت ستونزو سره مخامخ دي. څو سال پر روان دي د زمې پر ورسي دوه ټول خلک ډیر لاس حیاتي دي او چې هلته نو سړک شته نه شپه خانه شته نه مکتب شته سلام
مالتا سیور زکندار پونتون در یزید دپارتمنت در تعلیم تربیت څنګه استادان ارزیابی کی لیکات نه لري، خو استادان او د نور شاګردان مثلا ته داس چانسونو کې چې هغه څوک به خپل ترانسکریپت چاته ښکار کوله نه سي پیسې دی او کومه کوي خو دا سیودان تاسو ورته څنګه په استاد څنګه چې دې ته درس ته کې چې مونږ ته بیا تاسو معلوم زکندار څخه
بله داغ ولی استومانیم د کندهار د پنجوایی د سلوات سخ د پیغام پردم جمع برم دای مامانو بنی زاغ بی چی داغ دا پدیو پا پروگرام کی زیاد وانده واخلی زکار سوک چی ورسی دا کورون طول رجی او طول د مذهبی مشکلات خواست رجی ما پر ملایانو بنی دا زاغ بی چی پا داغ پروگرام کی زیاد وانده واخلی مننه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسی ازادی راژیو تا اغواجی است دا هم دادی خبرونی دا مهمو خبرونو لندیز دا ناتو عمومی منشی وی ناتو لابغان ملی دیفاعی زوکون سنم رست کبی او روزی اتسو دا خبر یقینی کلی چی اسلامی دولت دلی یادایش بیا هیچ کلا پا افغانستان که زال نکبی یانس استولتنبرگ دا غد سرگندوانی پرون پا واشنطن که کلی دی دا نگرهر ولایت پا شیرزاد و لسوالی که دا طالبان و اردوان یو زندان او یو کلینیک دا افغان زوکونو پا عملیاتو که ویجار سیوی دی دا افغانستان او هندوستان د فوټبال د لوبډالو ترمن سیالي یو د یو پوړاندې مساوي پای ته ورسیده بل خو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویست انډیز پوړاندې د درې شل اوره لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه پرون د دیر شمنډو په توپیر وبایلله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د کتو کوم پلان نه لري خدای زیاتوي چې هیله مند د امریکا ولسمشر به راتلونکی کال روسیې ته سفر وکړي زرګونو کسانو پرون د ګرجستان د پلازمېنې تبلیسی په مرکز کې د پارلمان د هغې پرېکړې په وړاندې اعتراض وکړ چې د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو وړاندیز یې رد کړ او یو 14 کلن هلک پرون په کالیفورنیا کې په یوه لیسه کې 2 زده کوونکي په ډزو ووژل او 3 نور ټپیان کړل د مهمو خبرونو لندیز مول ازادي رادیو واورید د غنو وردونکو سیمستونه راغلي دي زبیر نوري نورستاني له کابل نه پخپل سیمس کې لیکلي مور لنړیوالو څخه غوړي چې تاسو د سترګولي پټ کړی دي ځکه چې امریکایي استادان خو په پاکستان کې له طالبان سره وو او د پاکستان له حکومت سره دي نو بیا ولی امریکا له پنجاب څخه پښتنه نه کوي تازه خان سمسور لنګرهار لیکي د انتخاباتو کمیسیون له خوا د جمهور رئیس د ټاکنو د نتایج ځندول د خلکو رایو تاسو پکاوي دي عبد الغفور له کندهار نه لیکي د ټاکنو کمیسیون باید هیڅ انتخاباتي ټیم تر تاثیر لاندې فیصله ونه کړي رحیم الله د دنګام څخه لیکي د انتخاباتو د نتایجو ځند نور د منلو نه دی باید ژر تر ژره اعلان سي عبید الله رحمه الله هلمند لیکي د ټاکنو د پایلو ځند د افغانستان پر تجارت بد اغیز کړی دی خان محمد اسلامیار د هلمند له ندلی لیکي زما په نظر خو د انتخاباتو کمیسیون د یو چا تر فشار لاندې دی ځکه دا سی وی کدا سی وی نو ناکام به بریالی سي او بریالی به ناکام سي سمیع الله حلیمی تندر لیکلی چې د پکتیا په څمکني ولسوالۍ کې اسمان وریز دی او نری نری باران وریږي بشیر حبیب زید لوګر د ازري لیکلی چې له سهار راهیسې دلته سخت باران وریږي خلک یې په عذاب کړي دي او عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلی موږ خوشبین یو چې د انس حقانی خوشی کېدل به په هیواد کې د دایمي سولې سبب سي تاسو ازادي رادیو ته غواړی چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي هر ورځ پر هم دغه چپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي د خبرونه په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه خبريږي مخکې تر دې چې کور کلی 19 پروګرام پیل سي د شوزو خاص پروګرام نیمانړی سره ورو
نیمانړی
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوې ده
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني ولی زمک په افغاني ټولنه کې ډېرې خځې د خپل میړونو له لاسه زاورول او هلیا ټکول کیږي په کوم دلیل خاون خپل ځان په خزا د تاوتریخوالي حقدار بولی په دینی روایتونو او آیاتونو کې د خځې او خاون د حقونو په اړه څه ویل شوی او خلک په ځانګړي توګه نارینه په دې برخه کې څه نظر لري د نن نیمې نړۍ په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ډېری نارینه له خپلو ښځو سره ښه رویه نه کوي هغوی وحي ښکنځلې ورته کوي او په اسلام دین کې په دې اړه کوم روایات او آیتونه شته له هغو څخه ناسمه معنی اخلي چې دا بیا د ښځې او خاوند ترمنځ د ډیرو غټو ستونزو درا پیدا کېدو لامل ګرځي زما همکاري تمنا واحدی د همدې موضوع د څېړلو لپاره یو راپور چمتو کړی راځي په ګډه یې سره واورو
کلونه کېږي چې په یوه ټولنه کې د ښځو د ځای، حقوقو او شخصیت په اړه بحثونه شوي، خو په دې اړه د اسلام مبارک دین نظریات 1400 کاله مخینه لري. د اسلام په مبارک دین کې د ښځو او نارینهو ترمنځ په معنوي سلوک، زده کړو، لاسته راوړنو او خدای پاک سره په اړیکه کې کوم توپیر نشته او په آخرت کې د دواړو نیکۍ او بدۍ په یوه کچه دي. دوی د حقوقو په اړه ډېر مبارک آیات او احادیث شته چې د سورې نساء په 14 آیت کې فرمایلی. ژباړه: نارینه پر ښځو باندې مسلط اداره چیان دي، له دې امله چې الله جل جلاله ځینې نارینه پر ځینو ښځو باندې غوره ګرځولی دي، ځکه چې نارینه خپل مالونه لګوي. خو ویل کېږي چې داسې نارینه شته چې له دغه آیت څخه ناسمه معنی اخلي. دوی د ښځو حقوق او د هغوی پر وړاندې عدالت تر پښو لاندې کوي، ډول ډول ظلمونه پرې کوي، لکه وحي او رټ یې، له روغتیایي اسانتیاوو، زده کړو، کار، د انتخاب حق، نظر ورکولو او نور حقوق یې ورڅخه اخلي. حتی تر دې چې شکنجه کوي، د بدن غړي ور پرې کوي او وژني یې. د دغې موضوع څېړلو لپاره مې د نیمې نړۍ د پخوانیو خپرونو کې د هغو ښځو خبرې راخیستې چې د خپل خاوند لخوا له همداسې تاوتریخوالي او ظلمونو سره مخ شوي.
د
کوچنیوالي کې د احمد زوی په نامه کړم چې زه 12 کلنۍ ته ورسېدم، خواخوږی مې نه درلوده، هیڅ راضي نه وم، خو بیا یې هم ورته نکاح کړم. میړه مې غریب دی، بیکاره دی، هر خواته ګورم چې یو کار ځان ته پیدا کړم تر څو زه خپله کار وکړم. لورګانې مې چې ماته ګوري خفه کېږي. وروسته له 3 کالو ما خپل خویندې، ورونه او کورنۍ ولیدله. ډېره یې وهلم او ټکولم. یوه ورځ یې لمرۍ ټینګه ونیولم، ما هیڅ خپل نفس ایستلی نه شو. پاکې یې واخیستله، غوښتل یې چې زما د سر ویښتان کل کړي. ما له خپله ځانه هیڅ دفاع کولی ونه شو، زما د سر ټول ویښتان یې کل کړل. په ما ډېر ظلم او ستم روان دی، زړه مې بل ډول دی او ډارېږم چې خدای پوهېږي دا ځل به مې غوږ پرې کوي او که لاس مې پرې کوي که سر راباندې کوي.
دغه راسته واده کړی یم، پلار کره مې نه پرېږدي. وحي مې ذاتي اصاب مرض راته پیدا شوی ده، ذاتي یې چېرته مې نه پرېږدي. ښځه یې د کور کراره په کور کې کښېنه، پلو ټکول، د خواښي پشار، د خسر، د لیورو دغسې و، په لښتو په سوکانو وهل خو ډېر کوي.
مدني ټولنې، خزینه مدافعو او فعالینو او حکومتي ادارو له عامه پوهاوي سره سره لا هم زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی وجود لري. یوه ښځه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، وایي مخکې له واده یې ورونو او پلار او وروسته له واده یې خاوند د هغې په وهلو رټلو د هغې شخصیت له خاورو سره یو شان کړی. هغه په خپله راته وایي:
په ما باندې په کور کې ډېر ظلم را باندې کېږي. ما ته وایي چې تا پلار پیسې اخیستې در باندې، پلار کره مې نه پرېږدي. نو ښځه وایي داسې دا د کور مزدوره ده، په هر رقم چې دا د خپل کور کار به سرته رسوي. نو داسې د ښځې په سترګه باندې ما ته نه ګوري. میړه باید زیات احترام وکړي، حتی وایي که ښځه کې دی باید میړه ته هم کړی وای. مونږ ته داسې وایي که میړه مې همدا وهي، مې حتی خواښې م ور را باندې کړی ده. کومه خبره چې ما کوله البته ته دی، ځکه چې زه نارینه یم او ورسره ډېره په زامت باندې ژوند تېروم. ټول د 10 کالو کې چې زه واده شوې یم، ښه خبرې نه در راسره کړي، بغیر له جنګه. جنګ دا وهل دي، یعنی د سوکانو څاپېړې ور، خو هغه خو عادي خبره ده، خو حتی په لرګي او په لاین او په دغسې شیانو ور په